درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ز سلطان محمد سرور تاسو ملګریم په تخنیکی چارو کې امیر امان امیرزای ما سره همکاري کوي په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې امنړي د مهمو پیښو مطالب او ریپورتونه لرو خو پیل کې به خبرونه وورو
د افغان حکومت چارواکي وایي چې له طالبانو سره خبرې اترې د هلمند په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دوام لري. د افغانستان د ملي شورا له سلو څخه زیاتو وکیلانو او سناتورانو د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په لغمان کې نن د یوې ترافیکي پېښې په ترڅ کې لږ تر لږه لس کسان ژوبل شوي دي او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې چارواکي وایي په سوات درې کې د لږ تر لږه یو څلوېښتو وسلوالو طالبانو مړي موندل شوي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت چارواکي وایي چې له طالبانو سره خبرې اترې د هلمند په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دوام لري. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان همایون حمیدزاده د سه‌شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې افغان دولت د مذاکراتو په برخه کې اوس هم پر خپل پخواني دریځ باندې کلک ولاړ دی، خو حمیدزاده له طالبانو سره د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه نور معلومات ورنکړل. ملګرو ملتونو نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې کمپاین پیل کړ. د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې د سولې د ورځې لپاره د یوې خبري غونډې په جوړولو سره د سولې د راوستلو کمپاین په دې شعار چې تاسو د سولې لپاره څه کړي پیل کړ. د ملګرو ملتونو ویاندې ډاکټر نیلاب مبارز د جګړو له ټولو ښکېلو ډلو وغوښتل چې په هیواد کې د سولې راوستلو په مقصد هڅې وکړي. په افغانستان کې تیر کال په دې ورځ ډزبندي اعلان او عملي شوی وه. یوویشتم د سپتمبر د سولې نړیواله ورځ ده چې په ټول نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د ملي شورا له سلو څخه زیاتو وکیلانو او سناتورانو د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی له یو شمېر سیاسي کړیو او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ته په درنښت سره دی له وخته مخکې د انتخاباتو په اړه له داسې اوازو او وړاندوینو څخه ډډه وکړي چې کړکېچ رامنځته کوي او د انتخاباتو شفافیت ته تاوان رسوي. د ملي شورا دغو غړو په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د انتخاباتو څخه د ملاتړ په برخه کې د جوړ شوي غونډو راپورونه له لوګر، هلمند او د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم راغلي دي. په کندوز کې د رسنیو استازو د افغان وژل شوي خبریال جان الله هاشمزاده وژل کېدل په کلکه غندلې دي. د کورنۍ او بهرنیو رسنیو دغو خبریالانو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو څخه غوښتي دي چې د هاشمزاده د قاتلینو د نیولو او د قانون منګولو ته د هغوی په سپارلو کې دي خپل مسؤلیت ادا کړي. د کندوز خبریالانو د غرض له افغان حکومت څخه هم غوښتي دي چې د خبریالانو د فعالیتونو لپاره دې لازمې زمینې برابرې کړي. جان الله هاشمزاده تېره اونۍ د نامعلومو کسانو لخوا هغه مهال ووژل شو کله چې له خپل کور څخه د تورخم پیښور په لاره روان و. تر دې یوه ورځ د مخه په ننګرهار کې هم خبریالانو په همدې موضوع سره راټول شوي و او د افغانستان او د پاکستان له حکومتونو څخه یې د جان الله د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوله. په لغمان کې نن د یوې ترافیکي پېښې په ترڅ کې لږ تر لږه لس کسان ژوبل شوي دي. د لغمان د والي ویان سید احمد صافي ازادي راډیو ته وویل چې پېښه په سرخکانو نومې سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو کاسټر موټر له یوې مزدې سره وجنګېده. د وړاندې وویل ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. له لغمان څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې نن په دغه ولایت کې د پولیسو د څارنځای لپاره د یوې امریکایي پوځي موسې لخوا د 50 زرو امریکایي ډالرو په ارزښت یوه نظارتخانه جوړه او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې ده. او د امین جان خوسل صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنۍ وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 9 افغاني او 10 پوله، یو یورو 10 افغاني او 20 پوله، یو پاونډ 9 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1590 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له جان آغا الکوزي څخه واورئ.
چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې په سواد درې کې د لکتر لګه یو څلوېښتو مشکوکو وژل شوو طالب وسلوالو مني مندلې دي. د سواد حکومتي مشر عاطف الرحمن وایي د شپږو مړو سرونه پرې شوي. د تیرې جولای میاشت کې زیات شمېر کسان وژل شوي او مړي په کندو کې غورځول شوي دي. چارواکي وایي طالب وسلوال د ځایي خلکو لخوا وژل شوي. د بشري حقونو فعالان وایي ځینې کسان ممکن د امنیتي ځواکونو لخوا هم په خپل سر وژل شوي وي. د پاکستان پوځ ویلي د روان کال په لومړیو کې د سترو پوځي عملیاتو په جریان کې د سواد دره بیرته له وسلوالو څخه نیولې ده. د ایران د هستوی پروګرام مشر وای تهران د خپل پروګرام د لانجې په سر د نړۍ له سترو طاقتونو سره خبرو ته چمتو ده. سعید جلیلی د ایران عربي ژبې تلویزیون العالم ته وویل تهران د خپل هستوی پروګرام په اړه د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه برابر کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ایران ته د روانې عیسوي میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې د نوو خبرو غوښتنې ته د ځواب ووایي او که نه نو د نوو بندیزونو له خطرونو سره به مخامخ شي. لویدیز طاقتونه وایي ایران د هستوي وسلو د جوړولو هڅې کوي، خو ایران وایي هستوي پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. پولند نن د دوهم نړیوال جنگ د پیل کېدو اویایمه کلیزه لمانځي. دا مراسم د بالتیک په یو ټاپو کې نن سهار وختي پیل شول او له نن څخه اویا کاله وړاندې په همدې وخت د جرمني یوې جنګي بیړۍ د پولند په یوې پوځي پوستې ډزې پیل کړې وې. د پولند د صدر اعظم ډانلډ توسک په شمول د دې هیواد یو شمېر مشرانو د هغو کسانو قربانۍ وستایلې چې د نازیانو په مقابل کې جګړه کړې وه. د پولند صدر اعظم وویل موږ دلته راټول شوي یو چې راپزړ کړو دا جګړه چا پیل کړې وه، د دې جګړې عاملین څوک ول، چا دا جګړه رهبري کول او د دې جګړې او یرغل قربانیان څوک ول. د جرمني له یرغل څخه دوی اونۍ وروسته د شوروي سرو لښکرو حمله وکړه او له نازیانو سره د یو پټ تړون له مخې ختیځ پولنډ له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. تمه ده چې د ورځې په وروستیو کې به د جرمني او روسیې په شمول د شلو هیوادونو مشران هم د پولنډ په مراسمو کې برخه واخلي. زیات شمېر کسانو نن د روسیې د شمالي اوسیتیا جمهوریت په باسلان ښار کې د یو ښوونځي د زده کوونکو د یرغمل کېدو پنځمه کلیزه ولمانځله. دا په روسیې کې تر ټولو سخته تروریستي حمله بلل شوې ده. د ښوونځي په درې ورځنۍ یرغمل لیونه کې 344 کسان چې نیمایي ماشومان ول وژل شوي. یو زیات شمېر خلکو نن د وژل شوو کسانو په قبرونو د ګلانو ګېړې کېښودې. د 2004 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په سیمه ییز وخت د سهار په 9:15 چچن جنګیالیو د باسلان په لومړي نمبر ښوونځي حمله کړې وه او شاوخوا 1000 زده کوونکي یرغمل کړي ول. روسي عسکرو درې ورځې وروسته په ښوونځي یرغل وکړ او په نتیجه کې 344 کسان ووژل شول. د نن ورځې مراسمو ته راټول شوي خلک وایي دوی لا هم د پیښې او د ژغورنې د عملیاتو په اړه عادلانه څېړنو ته سترګې په لاره دي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ د 40مې کلیزې د لمانځنې شپږ ورځني مراسم پیل شوي. د 1988 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټې یوې پوځي ډلې د 28 کلن معمر القذافي په مشرۍ د دې هیواد د پاچا ادریس په ضد کودتا کړې وه. په مراسمو کې به عسکري پریډ، نڅاوې، د الوتکو مانورې او اور لوبې شاملې وي. د سربیا جمهور رئیس بوریس تادیتس به د اروپایي هیوادونو او مشرانو په ډله کې یوازینی مشر وي چې په دې مراسمو کې ګډون کوي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز، د زیمبابوې مشر رابرت موګابي او د سودان جمهور رئیس عمر البشیر هم د ترابلس په مراسمو کې ګډون لري. لیبیا د څو کلونو سیاسي انزوا څخه راوتلی خپل هستوي پروګرام لري کړی او د هغو حملو تاوانونه هم ورکړي چې لویدیځې پړه په دې هیواد اچولې وه. خو قذافي یو ځل بیا ستونزه رامنځته کړه او د سکاټلند لخوا د لاکربي د پیښې خوشې شوي محکوم ته یې د قهرمانۍ هرکلی ووایه. او د عراق د شیعهګانو د سیاسي ګوند د مړ شوي مشر عبدالعزیز الحکیم زوی پرون د عراق د اسلامي عالي شورا د ګوند مشر شو. الحکیم تېره اونۍ په ایران کې د سږي د سرطان له وجې مړ شو. تمه وه چې د زوی عمار الحکیم به د ګوند مشري په غاړه اخلي، خو سیاسي کتونکي وایي نوموړی سیاسي تجربه نه لري او دا پوښتنه رامنځته کوي چې دی به وکړه چې د عراق په دې حساس وخت کې د ګوند یووالی وساتي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د سیمه افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې زموږ تفصیلي خبرونه، مطالب او اونیز پروګرامونه د غراز زموږ په ویب سایټ کې وګورئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.azadiradio.org. اوس د مازدیګر 6:09 دی. په روانه خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه اوریدای شئ. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د تېرې شپې سختو سیلاونو په ځدران میشتو ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. پرونیو سیلاونو پسې نن د جلال آباد ښار د لویدیځې څنډې ځینو اوسیدونکو مظاهره وکړه. د پاکستان پوځ د خیبر په ایجنسۍ کې پراخه عملیات پیل کړي دي. د بلوڅو اکثرو ملتپالو ګوندونو او اتحادیو وروسته له دې نن په بلوچستان کې د کار بندیز اعلان کړ چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې پرون د بلوڅو د قومي غورځنګ د یو مشر مړی وموندل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت له مرستیال ښاغلي جوزف موسومولي سره هم مرکه لرو او په دې اکړه زموږ همکارانو ورڅخه پوښتلي دي چې امریکا غواړي د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې کنسولګری پرانیزي. او د خبرونه په پای کې اونیز پروگرام ازادي او اوریدونکو اوریدای شي را سره پاتې شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د تېرې شپې سختو سیلاونو په ځادران میشتو ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. د ځادرانو د وزې ولسوالۍ ولسوال وایي که څه هم له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې شوي خو د رامنځته شویو زیانونو په کتنه پرتله دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو درد نشي دوا کولی. عبدالولي ځادران د زیاتو بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. دغو سیلاونو د ښځو او کوچنیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه وژلي دي. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د پکتیا محلي چارواکي د دې ولایت په ځادران میشتو سیمو کې د زورورو سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. د ځادرانو د وزې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي ځادران وایي دغو زورورو سیلابونو چې ساری په تېرو څو کلونو کې نه دی لیدل شوی، د ځادران میشتو سیمو اوسیدونکو په تېره بیا د وزې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو ته درنه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دول د تېرې شپې سیلابونو د میرمنو او ماشومانو په ګډون 11 تنه وژلي، یو شمېر کورونه یې نړولي او په لسګونو جریبه کرهنیزه ځمکه یې له منځه وړې ده.
کاسون سړی درې کاله ښځې دوه موړه ماشومان دا خو یې دا وړي دي او بېخي مولونه او مېږې وزې دا یې زیاتې وړي دي او دا کوم کلي پکې چې دي دا یې ټول سره لندې کړي دي.
ولسوال عبدالولي ځادران وویل که څه هم چې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د ولسوالۍ لخوا د خوراکي موادو یوه اندازه بیړنۍ مرستې ترسره شوي، خو په سیمه کې اوختو زیانونو ته په پام سره ترسره شوې مرستې ډېرې کمې او د سیلاب ځپلو کورنیو درد نشي دوا کولی. د مرکزي دولت څخه وزې ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیړنیو مرستو د ژر تر ژره راستولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو له مخې د تېرې شپې درنو سیلابونو نه یوازې د پکتیا په ځادران میشتو سیمو کې ځایي اوسیدونکو ته درنه مرژوب لاړولي، بلکې په همدې شپه د خوست ولایت مرکزي برخه او ځینو ولسوالیو کې هم د راوتلو سیلابونو له کبله ځایي اوسیدونکو ته درنه مالي زیانونه اوښتي دي. خو سیلاب ځپلي خلک وایي چې تر دې دمه د محلي چارواکو او مرستندویو ټولنې خوا د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
درنو اوریدونکو، لسیمې څخه مو د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واوریدل چې د تېرې شپې سیلاونو په پکتیا کې درنه مرګ ژوبله راړولې او خلکو ته یې زیانونه رسولي دي. دغو سیلاونو د ښځو او کوچنیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه وژلي دي. بلخوا پرونیو سیلاونو پسې نن د جلال آباد ښار د لویدیځې څنډې اوسیدونکو مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په دولتي ځمکو کې د ناقانونه آبادیو مخه دې ونیسي. دوی وایي چې د دغو کورونو له امله د دوی په قانوني کورونو سیلاو وروخوت او ران کړل. مظاهره کوونکو د کابل جلال آباد لوی لاره د څو شیبو لپاره هم تړلې وه. نور تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د جلال آباد ښار په غربي څنډه کې مظاهره کوونکو وویل د کمبو په نامه د دواړو غاړو دولتي ځمکې په ناقانونه توګه آبادي شوي او پرونی سیلاب د همدغه ناقانونو کورونو له امله د دوی قانوني کورونه په اوبو لاهو کړل. مظاهره کوونکو شعارونه هم ورکړل. دو تنو مظاهره کوونکو ازادي راډیو ته وویل
زمانم شمس الرحمن د دغه کلی اوسیدونکو په دغه سیمه کې چې موږ اوسیږو زمونږ د کلی نه کوز دغلته کمبو خواړه ده چې د دې غرونو نه سیلابونه راځي او په دې خوړ کې تیریږي او په دغه خوړ کې د زیرفت دولتي ارګانونو لخوا چې په راس کې د سرخرود ولسوالۍ او د هغې چارواکي دي دغلته خوړ ساحه خلکو باندې پلورلې ده او دلته کورونه آباد کړي دي او په دغه خوړ کې دلته دوی ځنګلونه آباد کړي دي چې د اوبو موانع کې یو دغه اوبه زمونږ کورونو ته راځي. دلته چې کورونه د خاصبین د ځمکې د حکومت چې اجازه ورکړې ده چې دلته کورونه واخلي. دغه ځای کې 50 متره کې دولت پروت دی، 50 متره کې دولت پروت دی. ولې دلته کورونه په دولتي په ساحه شخصي ملکیت نه دی، دا دولتي ملکیت دی. دلته غلام فاروق خان وزیر داس دیوال کړی دی. دغه کې د شخص هیڅ کار نشته. دا د پله کمبو خوړ دی، دغه خوړ ایثار شوی دی. اوس داسې یو مشکل دا درې مورد چې زموږ
دغه استنادي دیوال د ظاهر شاه په وخت کې د سیلاب د ضرر په خاطر باندې ته شوې ده. اوس یو تعداد خلک غاصبین د دې دیوار سنگینه خور د کمبود خور په مېز کې درې منزله تعمیرونه جوړ کړی دي. دغه اسناد چې د خلکو ورکړی دي دولت ته قضایي دولت مقامات اجرائیه ته ورکړی لیکن هیڅ اجرات پکې نه ده شوی. زنا ان دغه د خلکو د کورونو د تباہی سبب شو د سیلاب کې مونږ دوه کار غواړو. یو دا چې دغه تعمیرونه چې د کمبود خور په مېز کې شوې ده د تخریب کې او دریم دا چې هغه کورونه خساره من شو دي هغه د تاوان
ورکړي. ننګرهار د امنیت قومندانۍ پولیسو د لارګي په کوټکونو مظاهره کوونکو تیتو پر کړل او د کابل جلال آباد لوی لارې پرانسته. دا وخت ننګرهار د امنیت قومندانۍ مرسیال امیر خان لیوال ویل دوی به پاینده کې د غصب مخه ونیسي او قانوني چلن به وکړي. خو مظاهره کوونکو ویل چارواکي دروغ وایي او له غاصبانو سره د دولتي ځمکو په ګټه کې شریک دي. خلکو ویل دا آینده غصب لپاره نور ځمکه پاتې نه ده. حکومت دې تیار نیول شوې ځمکې بیرته له زور اکانو واخلي. بل لوري ته د جلال آباد ښار څلور واړو څنډو ته د دولتي ځمکو غصب دوام لري. هره ورځ تازه شنې ساحې په بېنقشي کورونو بدلیږي چې له هره پلوه په زیان تمامېږي.
له جلال آباد مو د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واورېدل چې له پرونیو سیلاونو وروسته نن د جلال آباد ښار د لویدیځې څنډې ځینو اوسیدونکو مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په دولتي ځمکو کې د ناقانونه آبادیو مخه ونیسي. دوی وایي چې د دغو کورونو له امله د دوی په قانوني کورونو سیلاونه وروختل او ورانې کړل. بلخوا د جلال آباد سره میاشت وایي له سیلاب ځپلو سره یې تېره شپه مرستې کړې او را روانه شپه هم د نورو مرستو پروګرام لري. له بېوزلو سره د مرستو دغه اداره وایي د سیلاب ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستې په کانفرانس کې بهرنیو مرستندویو مؤسسو د کومکونو ژمنې کړې او دغه ژمنې به ترسره شي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ننګرهار د سرې میاشتې له رئیس محمد اقبال سعید سره په مرکه کې د تلفاتو او مرستو وروستی حال پوښتلی.
ننګرهار د سری میاشتې رئیس اقبال سعید صاحب، تاسې ویلي وو چې د زیانمنو سروې کوئ او بیا به مرستې کوئ، که وایئ چې تر اوسه هم څه کړي دي؟
موږ ساحې ته ورغلو او د موږ د رضاکارانو په شمول باندې د سروې ټیمونو خپل کار شروع کړ چې په نتیجه کې تقریبا دوه بجې د موږ سروې پای ته ورسېدله. جمله کورونه چې تخریب شوي دي 1523 کورونه تعداد ده. په دې کې دوه کټګوري کورونه دي چې یو مکمل تخریب کورونه دي او دوه قدمې کې دسی نیمه تخریب کورونه ورته ویل شو. 209 هاتیا کورونه چې دي دا په مکمل شکل له منځه لاړ دي. د بیزیک ملاتی په ساحه کې او 204 دیرش کورونه چې دي دا په نیمه شکل سره تخریب شوي دي. څلور کسه ځانی تلفات لري چې یو زنانه پکې مړه شوې ده او څلور پکې ماشومان مړه شوي دي. د دیرشو په خوښه کې حیوانات له منځه لاړ دي. تقریبا 80 جریب ځمکه چې د بیزیک ملاتی په ساحه کې ده هغه فصل پکې له منځه لاړ ده.
سیمایزو خلکو ژورنالیستانو ته ویلي چې یو شمېر خلک بیخي ورک دي. هغه د ورکو خلکو په ارتباط هم ستاسو په سروې کې څرغلي مخته
دي. ارتباط باندې زه دقیق شکل سره تر شمېر البته په مجلس کې هم د قومندانۍ د مسؤلینو لخوا د دې یادونه وشوله چې موږ ته چې کوم اطلاعات راغلي دي هغوی له قوله چې 15 کسان نادرکه دي. خو د موږ د سروې د ټیمونو د قول په اساس باندې هغوی ویلي چې هلته په ساحه کې یو سړی و. هغوی ویلي چې دلته د ما زوی و یا لمسی ده چې په دې اوبو کې ورکه ده. نو هغې پسې هغه د وټر پمپونه او دا شیان راوړه او بالاخره هغلته هیڅ هم نه و د دې لپاره چې د دې نوم هلته ولیکل شي او یو څه مواد ورته زیات ورکول شي. دغسې یو هیله یې جوړول.
اوس تاسې د مرستې دپاره څه ترتیبات نیولي دي؟ دې خلکو سره تر اوسه کومې مرستې شوي دي او په آینده کې کومې مرستې کېږي؟
دې خلکو لپاره د نن شپې لپاره خپله د موږ پروګرام چې ده د سرې میاشتې تقریبا 4000 ډوډۍ په خواوشا کې او 4000 د اوبو بوتلونه د پاکو اوبو تصفیه شوو اوبو بوتلونه نن شپه موږ توضیح کوو او د پیشلمي لپاره هم موږ پروګرام لرو چې د پیشلمي خواړه هم د خلکو ته توضیح کوو. سر د سبانه د منګه خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد چې د استرار په کمیټه کې د مختلفو ادارات لخوا تعهد شوی ده هغه به سر د سبا له شروع کیږي ان شاء الله او د ټول خلکو ته به مواد رسیږي.
او زمنان دا چې د خلکو کورونه ډیر تخریب شوی دي د کورونو جوړولو د بیرته رغول د بیا رغونې په برخه کې هم مرسته په پام کې شته.
البته دغه حادثه چې د څلور پړاو لري اول په پړاو کې باید خلکو ته موږ نجات ورکړو چې حادثه پیښ شي. په دوم پړاو کې د دوی هغه لمړنی ضرورتونه چې هغه باید پوره کړو. ان شاء الله د وخت په تیریدو سره اداراتو تعهد کړی دی چې دوی د کورونو په بیا په جوړولو کې به مرسته کوي. نو وګورو چې
او دا مرستې چې تاسو کوي خو یوازې د بیزیک اکمالاتي په برخه کې به وي، په داسې حال کې چې رپورټونه څرګندوي چې په سرخرود، چاپریار او ځینو نورو سیمو کې، د جلال آباد په شاوخوا سیمو کې هم دغسې زیانونه اړول شوي دي، هغې ته هم مرستې په پام کې شته.
منګه چې همدا اوس جلسه لرله، موږ یوازې د بیزیک اکمالاتي په ارتباط جلسه نه وه، موږ د ننګرهار په ارتباط جلسه لرله. په هغه ارقام چې موږ ته په لاس راغلي دي، موږ چې کومک کوو د دغو ټولو خلکو سره یې کوو، چې دا تقریبا 15 کورنۍ د سرخود په ولسوالۍ کې دي، 13 کورنۍ د چپلیار په ولسوالۍ کې دي، 6 کورنۍ د نجم الجهاد په فامیلیو کې دي، 12 کورنۍ د تریلی په ساحه کې دي، 12 کورنۍ د خوشګنبد د قلعه ساق په ساحه کې دي، 3 کورنۍ په عبدالخیلو کې دي، 3 کورنۍ په جویف کې دي، 14 کورنۍ په کان کې دي. چې دغه جمله تعداد چې موږ راجم غوونو تقریبا 600 کورنۍ جوړیږي. موږ به د ټولو سره مرسته کوو، دا یوازې د بیزیک مالاتي د خلکو سره مرسته نه ده، دا د ننګرهار د هغه مصیبت ځپلو سره مرسته کوو چې د وروښتون له وجې زره لیدلی.
د ننګرهار د سری میاشتې رئیس محمد اقبال سعید وو چې په دغه ولایت کې د وروستیو سیلاونو د زیانونو او مرستو په هکله معلومات وړاندې کړل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
وخت مازیګر 4:26 او 10 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1290 او اف ام 10.5 اوري. د هلمند قومي مشران تر سره شوي انتخابات شفاف بولي. دوی د دوهم ځل ټاکنو سره کلک مخالفت ښودلی او وایي چې رایه د خلکو حق دی او د خلکو د رایې باید درناوی وسي. خو په عین حال کې یو شمېر کسان په هلمند کې د رایې ورکولو په مهال د درغلیو خبرې هم کوي. نورحال لسیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې
په لشکرګاه کې د کومونو د استازو له لوري په یوه جوړه سوې خبري ناسته کې چې لسګونه تنه پکې حاضر وو، د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر مهال چې د اسد یا زمري د میاشتې پر 9 تر سره شوې، د هر ډول درغلیو خبره رات کړه. ویول ټاکنې شفافې وي او خلکو د هر ډول امنیتي ستونزو سره سره په ټاکنو کې ګډون وکړ او خپل رایه وکاروله.
زموږ په ټولو ولسوالیو کې زموږ خلک د رایو تر اووتله، هر مرکز یې په کتارونو کتارونو باندې شایسته کوي او خپل رایه استعمال کړل. متاسفانه چې نن هلمند ته خلک د نامنۍ په سترګه ګوري، خو د هلمند خلک نه دي نا امنه، ولایت به نا امن وي، خو د هلمند د خلکو زړونه ډک دي. د هلمندیانو خپل تاریخي رسالت په هر وخت کې پر هر میدان باندې ادا کړی دی. موږ خپل رایه استعمال کړی دی په خپل مراکزو کې، په ټولو ولسوالیو کې. زموږ نر او ښځو، سپینږرو، علما او مشرانو ټول په کتارونو کتارونو باندې و خپل رایه ته په نوبت باندې ولاړ وو.
ټاکل شوی ده چې سبا ته به په فرانسې کې د هیواد د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د شفافیت او په دې ټاکنو کې د زیاتو درغلیو د راپورونو او شکایتونو د چړلو په موخه یو کانفرنس جوړ سي چې د نړیوال نظرونو ترڅنګ به پکې یو شمېر افغان چارواکي هم ګډون وکړي. خو د هلمند قومي مشران ټاکنې او د رایو استعمال د ولس حق بولي او د بهرنیو ترڅنګ له ټول افغان کاندیدانو نه غواړي چې د هغه درناوی وکړي.
موږ د قانون اطاعت کوو، مگر د قانون پر خلاف د هیڅ داخلي یا خارجي منابعو یا دشمنانو د توطیو د سو ښکار نه منو، په هیڅ صورت به انتخابات نه کوو او دغه خپل رای چې مو ورکړې ده د دې قدر او لوړ افتخار خپل هم د ځان څخه د قضا لرو چې باید وساتو او هم د جان څخه د تقاضا لرو چې زموږ د خلکو په وینو او د وجود په عذاب باندې دوی تمسخر ونه کړي او د دې لوړ قدر وکړي او دا زموږ د ولس قرباني بالکل لوړ او شاندار لکه څنګه چې ده هغه سي وستای.
ټاکل شوی وه چې په هلمند کې به د رایه اچونې په ورځ ټول 220 مرکزونه چې په بېلابېلو سیمو کې وي پرانیستل سي، خو د امنیتي مشکلاتو تر څنګ یو شمېر سیمې د طالبانو په لاس کې پاتې کېدل د دې لامل شو چې ټول مرکزونه 120 ته راکښته سي. چې یو قومي مشر عبدالحد هلمندوالې په اړه وویل، د اساسي قانون او د ټول ټاکنو د کمیسیون پرېکړې درناوی کوو، خو بل چاته اجازه نه ورکوو چې ټاکنې دوهم بهیر ته وځنډوي.
خو راځو به دې ځای ته چې د زموږ هلمندیان وړونه یوهله او ارزو د نړیوالو قوتونو څخه چې نن په افغانستان کې دي او هغه کومک کوونکې مملکتونو چې نن په افغانستان کې دي، مور دغوی څخه یوازنی هله او ارزو همدا ده چې پریږدي چې افغانان خپله خپل سرنوشت وټاکي. دغه رای شمیرلو په وخت کې 50 جمع یو پرانه سي. زموږ اساسي قانون دا په سرعت سره ویلي دي چې بیا به دوم دور د انتخابات ته ځو. موږ احترام ورته قایل یو. د مستقل کمیسیون چې هغه مستقل دی، خپلواک دی، موږ د هغه قانون ته هم غاړي ږدو او غاړي مو ایښې دي، او که نورې خارجي دروازې پراخلاصېږي موږ د هغوی مخالفت کوو، په تمام معنا موږ هم مخالفت کوو.
هلمندوال په داسې حال کې د درغلیو خبره ردوي او ټاکنې په دې ولایت کې رڼې او شفافې بولي چې د دې ولایت یو شمېر کسان یې نه مني. وایي په ډېرو مواردو کې د درغلیو او تخلف زمینې برابرې وي او دا کار سوی دی. ځینې غیر رسمي شمېرنې ښیي چې په هلمند کې د 1,50,000 کسانو په شاوخوا کې توانېدلی دي چې رای ورکړي، خو ګڼ شمېر سیمې بیا په دې خاطر د رای اچونې نه خالي پاتې سوي دي چې امنیت نه و پکې ټینګ او خلکو یو ډول ویره احساسوله.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان پاوز د خیبر ایجنسی په باړی سیمه کې د مخالفو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دي. په سلګونو عسکرو په دې جګړې کې برخه اخیستې او پاکستانی پوځیان ادعا کوي چې دوی تر اوسه یو شمیر مخالفین وژلي او تر شلو زیاتې نیولي هم دي. طالبان وایي وژل شوي کسان عوام دي. د دې جګړې تازه حل پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د پاکستان اردو او ملیشیا ځواکونو د سه شنبې په سهار په باړه او شاوخوا سیمو کې د دوو وسلوالو ډلو لخکر اسلام او تحریک طالبان پر ضد په لویه پیمانه عملیات پیل کړل. په دې عملیاتو کې تر اوسه 15 کسان وژل شوي، لسونه زیات ژوبل شوي او 25 نور ژوند نیول شوي دي. د پاکستان د فوج سلګونه سرتیري د سه شنبې په سهار وروسته لاغې باړې ته ننوتل چې د حکومت د سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ لخوا وار د مخه ګرځبندیز اعلان شوی و. د باړې اوسیدونکي ثاقب خان د ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته سبوی نه تقریبا دلته کرفیو لګېدلی وو په بازار کې، او اپریشن شروع شوی دی، او دا خلکو لا د غیري خلکو لا ډېر تکلیف ته یو خو رجاو بل دا موشومان د کاډې د ګونه په خبر لا ټول دا اوندي او درمي په لیارو کې ته تکلیفونه دي خزي موشومان دي. نو دا خو موږ دا غوړو چې دا د بند کړی شي کنه. نو دلته تاسو را نورم امن خو پیږي او خلکو لا ډېر به انتهایی تکلیف ته دا بازارونه باندې رجاو.
په سیمه کې د پاکستان د فوج د عملیاتو ویان میجر فضل رحمان وای د عملیاتو د پیل پر مهال د دوی ځواکونه د سخت مقاومت سره مخامخ شول، او د ډزو په تبادله کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 15 مخالف وسلوالې په ترس کې وژل شول. میجر فضل رحمان تاییدوي چې په دې جنگ کې د دوی درې سرتیري هم ژوبل شوي دي او د طالبانو کورونه او سنگرونه هم تباه کړی شوي دي. د سې شنبې د ورځې د نښتو په اړه د خیبر درې یو ځایي خبریال فرهاد شینواری د ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ایس سی او پولیټیکل انتظامیه وسیلو تر مخه په دې اپریشن کې د لشکر اسلام 15 کسان مړه، 12 زخمیان او 28 نیول شوي دي. دوی وویل چې په دې مړو کې د لشکر اسلام دوه اهم کمانډران عبدالرحمن او مراد هم شامل دي. بلخوا د لشکر اسلام ویان زارخان خبریالانو ته وویل چې موږ په یو صورت کې هم حکومتي رټ نه چیلنج کوو، او په دې اپریشن کې چې څومره خلک مړه او زخمیان شوي دي هغه ټول عام خلک دي. دوی وویل چې حکومت دغه بلا جواز اپریشن باندې په عوامو کې خوف او یاره چول غواړي.
په باړه کې ځایي اوسیدونکي وایي حکومت ګرځبندیز اعلان کړی چې لامل یې دوی مړي خخول او ټپیان روغتون ته رسول نه شي. حکومتي چارواکي هم دا مني چې باړې ته ورغلې ټولې لارې تړلې، سو وسلوال د تښتېدو لاره پیدا نه کړي. د سیمې خلک وایي د دغو تازه عملیاتو له امله ملک دین خیل، قمبر خیل او شلوبر قبایل هم اغیزمن کیږي، ځکه د عملیاتو په سیمه کې همدا قومونه استوګنه لري. د پاکستان فوج او ملیشیا ځواکونو وروسته لاغې په باړه کې د یاغي وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې په دې وروستیو کې د خیبر د سردریز ډلو سره تړاو لرونکي ځانمرګي برید کوونکي په خارې سیمو کې ونیول شول. همداراز د اګست په 20مه نیټه په تورخم کې هم ځانمرګي حمله وشوه چې 22 کسان ووژل.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال و چې د خیبر ایجنسی وروستی حال راکړ. بلخوا د بلوڅو اکثرو ملت پالو ګوندونو او اتحادیو ورسته لدی نن په بلوچستان کې د کار بندیز اعلان کړ چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې پرون د بلوڅو د قومي غورځنګ د یو مشر مړی وموندل شو. ویل کیږي چې دای د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. په دې خبرونه کې بل مطلب هم لرو او هغه دا چې په پولند کې د نړیوالې دوهمې جګړې د پایل اویاومه کلیزه نن لمانځل کیږي او په کابل کې د امریکا د سفارت له مرستیال ښاغلي جوزف موسومولي سره مرکه لرو. خو مخکې له دې چې دغه مطالب واورو وخت د مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې دی. لومړی به د خبرونو لنډیز واورو.
افغان حکومتي چارواکي وایي د هلمند ولایت په شمول د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له طالبانو سره خبرې روانې دي. په قندوز کې د رسنیو استازو د افغان وژل شوي خبریال جان الله هاشمزاده وژل کېدل په کلکه غندلي. په بدخشان کې د کوچنیانو واجی صندوق یا یونیسف لخوا د دې ولایت د پوهنې ریاست سره د کتابونو او قرطاسي مرسته شوې. د پکتیا په وزې زدرانو ګرد څېړی او د شواک په ولسوالیو کې تېره شپه سخت سیلابونه راوتلي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي. پرون په افغانستان کې په جلا چاودنو کې د ناتو 4 سرتیري وژل شوي. چارواکي وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په سوات درې کې د لږ تر لږه 1 مشکوکو وژل شوو طالب وسلوالو مړي میندلي. د ایران د هستوي پروګرام مشر وایي تهران د خپل پروګرام د لانجې په سره د نړۍ له سترو طاقتونو سره خبرو ته چمتو دی. پولند نن د دوهم نړیوال جنگ د پیل کېدو اویایي کلیزه لمانځي. او په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ د څلوېښتمې کلیزې د لمانځنې شپږ ورځني مراسم پیل شوي.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز مو له جان آغا الکوزي څخه واورېده. وخت د مازدیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې دي. د بلوڅو اکثرو ملتپالو ګوندونو او اتحادیو وروسته له دې نن په بلوچستان کې د کار بندیز اعلان کړ چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې پرون د بلوڅو د قومي غورځنګ د یو مشر مړی وموندل شو چې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی. د همدې پیښې په خلاف تېره شپه وسلوالو بلوڅو په کوټه کې دوه کسان په ډزو وژلي دي. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
رسول بخش منګل د بلوڅو د قومي غورځنګ یو مشر وو چې ونه وړاندې ناڅرګندو کسانو د بلوچستان له اوتل سیمې څخه تښتولی وو او د دوشنبې په ورځ مړی کراچۍ ته څیرمه په بیلا سیمه کې وموندل شو. د بیلې سیمې پولیس وایي د بلوڅ مشر مړی د 2 ورځو دی او نوموړی په ډزو وژل شوی دی. د سه شنبې په ورځ د وژل شوي بلوڅ مشر د وژنې په خلاف د بلوڅو د قومي غورځنګ لخوا د کوټې په شمول د بلوچستان په اکثرو سیمو کې کاربندیز اعلان شوی دی. په کوټه ښار کې خال کاروباري مرکزونه تړلي خو د بلوڅ په اکثرو سیمو کې دوکانونه په بشپړه توګه تړلي او د موټرو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی دی. د بلوڅو د قومي تحریک یو مشر صادق ریسانی په بلوڅي سیمو کې د کار بندیز په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پورا بلوچستان کې دغه شټډاون په یجام دي په شمول کوټه تم مند پنجګور خاران شاغلي بازار مستون نصیر آباد او سیبیګر د علاقو کې تقریبا اتال جاری دي. څو علاقو کې مطلب تربت کې سوي دي هلته شیزو یو ریلی او کاجل بیا هلته د سکورټي فورسز رالی د شیزو باندې لاټي چارج یو هغه سره لفظ زنانه چې دی هغه تپیا سوي دي بلوچ کې څو دي مظاهره ریلی نو هر علاقو کې بلوچ علاقو کې مظاهره
ملت پال بلوچستان او د بلوچ ریپبلیکن ګوند یو مشر ډاکټر حکیم لهړای د رسول بخش منګل بلوچ د وژنې پړه د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو راچوي. نو موړي له ملګرو ملتونو او له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې په بلوچستان کې د بلوچو د وژنې مخه ونیسي.
پاکستان ګورنمنت دغه سموخ کې هم دا سردو کړی دی چې موږ مشران پارټي لیډران اورېدلی دی بیا دوی ویشتلی دی بیا یو ځای باندې غوښتلی دی داسې کې غلام احمد او شیر محمد او دلال منیر دوی مړو کول. رسول بش کې هم داسې و دوی کوشش داسې دی چې د موږ دغه لیډران مړ کوو خلک مړ کوو دوی بویریږي او د لاس ونیسي آزادي ډیمانډ سره دغه یو عبدالرسول دوی مړ کړی دی. اگر هزار نور موکي هم دغه کاروان به داسې شهیدان سره ولاړ شي.
په همدې ترڅ کې د کوټې په شمول په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې پولیسو او ملیشه سرتیرو د وسلوالو بلوڅو د قهر او غوسې له امله د احتمالي خطرونو د مخنیوي په خاطر کلک امنیت نیولی دی. هیر دینوي چې د وژل شوي بلوڅ مشر د وژنې تر خبر وروسته بیا ګاښ په کوټه کې دوه ناڅرګندو موټر سایکل سپرو کسانو په رخشه کې پر سپرو کسانو ډزې وکړې او دواړه یې ووژل. د بلوڅو یو وسلوال سازمان د دغو کسانو د وژنې پړه پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې دغه کسان یې د بلوڅ مشر رسول بخش میانګل د مرمزې وژنې په خلاف وژلي دي. د ترلاسه شوي خبرونو له مخې د بلوچستان د خوزدار سیمې لوړ بازار څخه هم یو ملتپال بلوڅ ډاکټر دین محمد بلوڅ هم ترې تم سوی دی. د بلوڅو قومي تحریک اندېښنه څرګنده کړې چې نوموړی ډاکټر به هم ژوندی راستون نه سي او د پاکستان استخباراتي ادارې به یې په مرمزو توګه ووژني. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال د اپریل پر درېیمه نېټه له تربت سیمې څخه هم د دریو بلوڅو مشرانو مړي وموندل شول چې په نتیجه کې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې تر لسو زیات کسان د قهرجنو بلوڅو لخوا ووژل شول.
وخت مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال ښاغلي جوزف موسومولي له آزادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د خپلو نویو قونسلګریو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي او د دې کار هدف هم واضح کړی دی. پام وکړئ له دوی سره د آزادي راډیو د خبریال مرکې ده.
په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال ښاغلی جوزف موسومولي د ازادي راډیو سټوډیو ته ښه راغلاست. البته موږ غواړو په دې مرکه کې له تاسو نه د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې د کونسلګرو د پرانیستلو په اړه ځینې پوښتنې ولرو. اوس اوس موږ داسې راپورونه درلودل چې په کابل کې د امریکا سفارت غواړي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې نوې کونسلګرۍ پرانیزي. که په دې اړه لږ څه جزئیات راکړئ.
شور فور ناو There are two consulates that we plan to open.
یقینا د اوس لپاره موږ غواړو چې دوه کونسلګری پرانیزو چې یو به یې په هرات کې وي او بل به یې په مزار شریف کې. تر هغه ځایه چې زه فکر کوم دا له کابل نه بهر د کوم لویدیز هیواد لومړنی کونسلګری دی. موږ ورته ډیر لیواله یو او ان شاء الله ډیر ژر به پرانیستل شي.
آیا د دې کونسلګریو د فعالیت په اړه لږ معلومات راکولی شئ چې دوی به د سیمې خلکو ته کوم ډول خدمات برابر کړي؟
At first we'll begin very slowly because
په پیل کې موږ غواړو چې ورو ورو کار وکړو ځکه دا قونسلګری هم د نړۍ د نورو قونسلګریو په څیر دی چې یو ناظم د سیاسي او د عامه اړیکو د څانګې مسؤلین او همداراز د امریکایي خدماتو لپاره د قونسلګری په برخه کې یو مسؤل ولري. موږ غواړو چې په نهایت کې دوی وده وکړي او پراخ شي او په دې توګه به موږ وکړی شو ویزې ورکړو د ځایي خلکو سره زیات بوخت شو او د مرستو لپاره یو مسؤل ولرو. موږ غواړو دا باور کړو چې په ټول هیواد کې قونسلګری ولرو او یوازې په کابل تمرکز ونه کړو. افغانستان یو ستر هیواد دی او مختلف خلک لري. یوازې د سفارت درلودل دا فکر پیدا کوي چې موږ یوازې په کابل تمرکز لرو. حال دا چې دا تصور سم نه دی. موږ له ټول هیواد سره دلچسپي لرو او غواړو د افغانستان له بېلابېلو خلکو سره بوخت شو. یوازې کابل کافي نه دی.
آیا فکر نه کوي چې دا اقدام ناوخته پورته شوی دی؟ البته مطلب مې د کونسلګریو پرانیستل دي.
Well, we're the first of the Western countries, so maybe we're
ډیر ښه. موږ لومړنی لویدیز هیواد یو چې دا کار مو وکړ. نو زه فکر کوم چې موږ پر وخت کړی. که صادقانه ووایم په موږ کې ځینو غوښتل چې دا قونسلګری ژر پرانیستلی شي. زه فکر کوم چې د دوی پرانیستل ډیر ضروري دي. دا له افغانستان سره زموږ ژمنه ښیي. که رښتیا ووایم له افغانستان سره زموږ دلچسپي او اړیکې تل کافي نه وي. خو که یو ځلې دا قونسلګری پرانیستلی شي نو دا به له افغانستان سره زموږ کلکه ژمنه وښیي. دا یوه ښه لاره ده چې ووایو موږ نه ځو او نه یوازې په افغانستان کې پاتې کیږو بلکې غواړو په هر ځای کې د افغانستان له خلکو سره بوخت شو.
زه فکر کوم چې د افغانستان د هغو ښارونو خلک چې تاسو غواړي خپلې کونسلګری پکې پرانیزي په ډېر شوق سره غواړي په دې پوه شي چې دا کونسلګری به دوی ته څه ډول خدمات برابر کړي او په تېره بیا د ویزو په برخه کې.
بلې په نهایت کې به ویزې ورکولی کیږي خو په پیل کې نه. دا ځکه چې د ویزو ورکول زیات وسایل او زیات روزنې ته اړتیا لري. خو زه فکر کوم او دا زما شخصي ګمان دی چې ممکن تر راتلونکو دوو کلونو پورې موږ په دغو قونسلګریو کې د ویزې خدمات ولرو. دا ځکه چې د خلکو لپاره دا ډېره سخته ده چې په کابل کې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د لرو واټنونو څخه راشي او دلته مرکې وکړي. موږ غواړو څومره زیات خدمات چې خلکو ته برابرولی شو هغه برابر کړو او دا په حقیقت کې هغه مسله ده چې موږ ورته په جدي توګه ګورو.
یو بل مسله په افغانستان کې خلک وایي چې د امریکا د وزیر تر لاسه کولو لپاره سخت شرایط ټاکل شوی دی او دوی غواړي چې دا شرایط باید نرم شي. تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
د ویزو
تر لاسه کولو لپاره شرایط په ټوله نړۍ کې یو ډول دي. خو زه غواړم تاسو ته ووایم چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې موږ له نرمۍ څخه کار اخلو، او په ځانګړي ډول د زده کوونکو او نورو هغو کسانو لپاره چې د روزنې په هدف امریکا ته ځي. دا د دې لپاره چې موږ غواړو زیات افغانان باید امریکا ته سفر وکړي او په نهایت کې امریکایان افغانستان ته راشي. موږ په حقیقت کې تر هغو نږدې اړیکې نشو درلودلای تر څو خلک یو بل ونه ګوري. د حکومتونو په کچه اړیکې کافي نه دي. موږ د خلکو ترمنځ اړیکو ته اړتیا لرو، نو ځکه موږ غواړو زیاتې ویزې ورکړو. خو کله چې خلک زیات بې وزله وي او دوی کار ونه لري او که د نړۍ د نورو برخو په څیر ستونزې موجودې وي، نو کله ناکله د ویزو ورکول ګرانېږي.
یو ځل بیا به د کنسلګریو د پرانیستلو موضوع ته راشو. تاسو وویل چې دا کنسلګری په هرات او مزار شریف کې پرانیستل کېږي. دا ښارونه مو ولې انتخاب کړل او د دوی سیاسي اغېز به په څه ډول وي؟
زه فکر کوم چې دا سمه نه ده، خو ځینې خلک دا فکر کوي چې موږ د افغانستان شمال او لویدیځ له پامه غورځولی او خپله ټوله پاملرنه مو د افغانستان جنوب او ختیځ ته اړولې ده. زموږ ټوله توجه او زموږ ټول پراختیایي پروګرامونه او په میلیاردونو ډالره مرسته ټوله جنوب او ختیځ ته ځي. خو موږ غواړو په دې توګه دا وښیو چې موږ د ټول هیواد په فکر کې یو او په پام کې لرو چې په راتلونکي کې شمال او لویدیځ ته زیاته پاملرنه وکړو، خو البته جنوب او ختیځ له پامه نه شو غورځولی.
تاسو د خپلو کنسلګریو په اړه چې په پام کې ده په هرات او مزار شریف کې پرانیستل شي، آیا کومه امنیتي اندېښنه هم لري او څنګه؟
البته چې امنیتي اندېښنې تل موجودې وي، خو یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي او آن په واشنگټن ډي سي کې هم. که رښتیا ووایم، کله چې زه د هرات او یا هم د مزار شریف په واټونو کې ګرځم، نو د واشنگټن په پرتله هم ځان خوندي بولم. خو یقینا بله، موږ به د ځان د امنیت په اړه محتاط اوسو. موږ په افغان ولس ستر باور لرو او هغوی به زموږ د امنیت یوه برخه وي او موږ ګمان کوو چې دوی به زموږ پام وساتي.
په اوږدمهاله توګه تاسو په افغانستان کې د څومره کنسلګریو د پرانیستلو پلان لرئ او دا به په کومو ښارونو کې پرانیستل شي؟
په واشنگټن کې دوی د اوس لپاره یوازې د دغو دوو کنسلګریو د پرانیستلو پریکړه کړې، خو دا پریکړه د شرایطو په پام کې نیولو سره شوې. په راتلونکي یو کال کې به له واشنگټن سره بیا خبرې وشي او د نورو کنسلګریو د پرانیستلو امکان زیات دی. خو دا چې څومره نورو کنسلګری به پرانیستلی شي په دې خدای ښه پوهېږي.
د په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال ښاغلی جوزف موسومولي سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېده. دوی په افغانستان کې د امریکا د کنسولګریو د پرانیستلو په هکله معلومات وړاندې کړل. وخت د مازدیګر 4:01 او 40 ثانیې دي. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت زمونږ ځانګړې خبرونه خبریږي او وروسته له هغې به ازادي او اوریدونکي پروګرام واورئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو سلامونه او شهیلې سفر خواجم. د نن خبرونه هم د قران شریف د څو مبارک آیاتونو په تلاوت پیلېږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
دا قرآن شریف ته مبارک آیاتونه تلاوت مل ازادي رادیو څخه واورید. دا پروګرام په دې برخه کې د سره محکمې د دارالافتاء رئیس مولوی محمد صدیق مسلم د مسلمانانو ترمنځ د احسنه اړیکو په درلودلو رڼا اچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر هغه څوک چې د قرآن کریم یو څو پاڼې ولولي او د ستر پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ژوند نه خبر وي، هغه پوهیږي چې د اسلام سپېڅلی دین د یو بل ترمنځ په ځانګړي فردي نظام او په ټولنیز نظام کې د محبت، د ایلاف او د ائتلاف ټولنه ده. په ځانګړي شخص هم دا وظیفه لري چې الفت ایجاد کړي او الفت ورسره وشي، او په ټولنیز شکل هم باید دا همدغسې وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. په دې معنی چې مؤمن هغه کس دی چې هغه د نورو سره الفت کوي او د ده سره هم الفت کیږي، او هغه څوک چې الفت نه کوي او هغه سره الفت نه کیږي هغه کې خیر نشته. نو هیله مو دا ده چې زموږ مسلمان وروڼه د یو بل سره د الفت په اساس، د پیغمبر د وینا په بنسټ، د الله د رضا لپاره رابطې ټینګې ولري.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د دیونه پخپرونه کې مو اجمل ان توت هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. قدرمنو دوستانو، لکه د نور کله په څیر دا اونۍ هم ګڼو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړي او پکې په بیلابیلو موضوعاتو خپل نظرونه ویلي او همدارنګه د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه څرګندونې کړي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه
اوري. الو، زه مو ایبلا وفادار د میدان وردګ ولایت باندې چاکول سوالی د ګوډا دی مرزي د کلی اوسیدونکی یم. فعلاً په ایران کې د اسپان کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم. زه د ټول افغانستان ملت څخه خواهش کوم چې دغو جنګ او دغو جګړو نه د لاس واخلي، د صلح څخه د کار واخلي. ولا موږ چې د نړۍ کاروبار وینو، په نړۍ کې ټول پرمختګ راځي، په افغانستان کې ورځ په ورځ د بدري، ورځ په ورځ خرابوالی منځ ته راځي. اوس په دغه ایران کې دغه افغاني ځوانان ټول بدبخته دي، ویني چې په غضب ککړ دي، پلمه نه شو ورته کوي، طالب نه راته ښیي، د حکومت نه راته ښیي، چې څه ووایه. نور هم په خدای سپارو د دوو مهاجرو باره کې تاسو باید زیات توجه وي.
دغه د مخوله د کمپیوټر د روشانه چې ډېر په ازادي وکړو، موږ له ایرانه چې سهاره وخت تلیفون کوو، خدای تعالی دې ځینې واخلي. سهاره اوس موږ کاټ ور جمع کله زره، هغه 5000 دی وخوري، 5000 موږ ته پاتې چې دا کمپیوټر یې کله لیکانس کې غږیي، کله څه پیاره کوي، کله څه پیاره کوي، کله دې خروینګارې پکې وږي. مخوله دې سره ډېر په ازادي.
السلام علیکم. زه عبدالحق اخیار د لغمان ولایت علی شام رسول سلام د نن کلی څخه زنګ وهم. د ازادي رادیو څخه په دې ډیره مننه کوم چې د افغانستان پیاوړي او درې نامتو کاندیدانو سره مصاحبه وکړه او د دې خبرونه نه خپل خبره کړه.
زه غلام حسن خان کوچای د لوګر له ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ او اوریدونکو کارکونکو ته ډیر له حده زیات سلامونه وایم او پزله سلام وروره. د موږ مشکل د تاسو نه دا هیله کوم چې د ما دا پیغام اصول مقامات ته وربرسوي. زموږ په افغانستان کې د کوچیانو مشکل په هر ساحه کې چې وګوري دومره عده زیاته چې د یوه افغان هم دومره مشکل نشته. د حامد کرزي په دوره کې زموږ مالچرونه او د مالدارۍ ترجیحونه ټول غصب شوي او لجه شوي چې زموږ هېڅ پوښتنه نه کېږي. موږ له تاسو نه دا هیر لکه اوس چې د کوچیانو د پوښتنه اوس چې کوچیانو ته د ترجیحونه چې فرمانونه یې په لاس کې لري بېرته راستانه شي او که راستانه نه شي نو کوچیان آیا نور څه مخه لري؟ نو کومې خواته ولاړ شي؟ په پاکستان کې پاکستان نه پرېږدي، په ایران کې بل څوک نه پرېږدي. نو موږ کومې خواته ولاړ شو او په چا پورې مربوط یو؟ موږ نور وسلام غلام حسن خان سلیمان خیل کوچی د لوګر له ولایت نه
زه مو ابلا د غزنی د ولایت د اندړو د ولسوالۍ د شش د کلي اوسیدونکی یم او زه له ایران څخه د ازادي راډیو ته پیغامونه وړاندې کوم. وای مثال د مینې می دنیا ته پرېږ ده، سلګیو هم وس می ژړا ته پرېږ ده، جانانه ستا دی خوشحالی سي نصیب، زه یم حدت ته غمونه ماته پرېږ ده. چې نه لما او نه له تا سره وي احساس د ښکلو بله چا سره وي، اسې د بل طبیب طلب مکوه، د زړه دارو خو له آشنا سره وي. او بل وای بیا به نه درځې خوبونه بیا به ژاړې، چې می بند شي دیدنونه بیا به ژاړې، ګوره زما ارمان به درشي وخت به تیر وي، چې می ګورې دا شعرونه بیا به ژاړې.
سلام علیکم، زه پکتیا ولایت د تیرې د مومن خیل د کلی اوسیدونکی یم. زما د افغانستان حکومت دا خواهش ده، زموږ تیرې کې یو مکتب ده او موږ د حکومت هیڅ خدمت نه ده کړی، باید موږ د حکومت برق، مکتب او داسې ډېر وسایل موږ ته هغه کړي، لکه د اوبو سعانې راته وباسي، لس زره کوره پراته وي، یو مکتب یې موږ ته جوړ کړی ده.
ہلو السلام علیکم، زه ګلبارا د تهران څخه خبرې کوم. هغه زړه چې ستا د عشق پور کباب دی، کمل هم ور باندې کېږدم نه روغي، لیونۍ د ستا دیدن پسې ګرځېږم، پش پرواز او ګرانې زه او نه پوهېږم، که پتنګ په سرو لمبو کې ژوند کوم، ګلې زه اوس ورو ورو په ځان پوهېږم.
سلام علیکم، زه د کابل د سیاحت احمد رئیس نه دا درخواست کوم چې د خوست خار ته لګه پاملرنه وکړي. په خوست کې دوه ورځې چې څوک هسپتال جارو کی، سبا ته بیا دواخانه یخې وي او په میاد تیر دوایې هم خرڅېږي او یو ډاکټر هم په خوست کې نشته، په مریضان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
سلام علیکم، زه را دې ازادي ته سلام وایم اورېدونکو ته. سلام، نن د وزیر صفی سره مرکه، هغه مرکه کې وزیر صفی وویل طالبانو هغه وکړه چې را طالبان سره روغ جوړ وشي. زه د وزیر صفی دا پوښتنه کوم چې ده ته معلومات ده چې دا طالبان دي که دا د عیسایي ول دي؟ که ده ته معلومات دي چې دا طالبان دي محمد عمر دی، نو بالکل بیا خو سر لري خبرې، او که ده ته دا معلومات نه وي چې دا طالبان نه دي عیسایي ول دي، باید د دې سره خبرې ونه شي، دا عیسایي والا سره خبرې وشي. دا دنیاوال په دې خبرې منې قانع کړي چې دوی افغانستان کې لاسوهنه بند کړي، بس طالب بم ورک شي، روره ګوله څه نومېږي منطقه په غونډه سړه شي، شور ور د عیسایي بل کړی دی، پاکستان کې هم بل دی، افغانستان کې هم بل دی، پیسې خپل روکې کړه روګوله، دغه ده خپله پیسې لاړه روکه شو وغورځېده، د افغانۍ او د کلدارې تو ګورې نو کلدار لاړه روکه شوه، دغه سبب دی چې لاسوهنه ده، دغه مصرف کوي ور باندې.
ازادي راډیو ته السلام علیکم، زه حاجی عبدالغنی د کراچۍ ته خبره کوم. طالبان دې خپل سینی جامې د مستری په ګریسو نه توروي، د خپلو سپونو څخه دې د غله وباسي، په خواهیه د مجاهد په نامه غلاوی کوله، اوس د طالب په نامه غلاوی کوي یا وشر ټولی، دغه دې ونیسي، سخته سزا دې ورکي، یا دې حکومت ته په لاس ورکي، که نه یې په خپله دې سخته سزا ورکي، خپل نوم دې په دوی نه بدوي، د خدای په امان.
بله، زه طریب الله ماتیار یم، د پکتیا ولایت نه زحمت در کوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ جات سلامونه، نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه د ازادي راډیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د مهربانۍ له مخې د صحتمی وزیر صاحب ته ورسوي. وزیر صاحب سلامونه. اما بعد زه یو 18 کلن ځوان یم، د یو مسلمان ورور په صفت تا ته خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم. ښاغلی فاطمی صاحب، زه سخت ناروغ یم، کابل او پېښور ته لاړم، یوازې چې علاج مې ونه شو بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم. له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوری مې بېخي ورورخ کړی دی. اوس نو که چېرې ته لطف او مهرباني وکړې ما د تداوۍ لپاره خارج ته واستوې، مثلا جرمني ته، او که خدای کول زما علاج وشي، زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو.
ګران اورېدونکو، تا ته د روغ صحت هیله کوو. په دې هیله چې ستا غږ به د عامې روغتیا د وزارت چارواکو اورېدلی وي، او که په دې برخه کې دوی له تا سره مرسته کولی شي نو خپله مرسته به در څخه نه سپموي. البته باید یادونه وکړو چې د دې اورېدونکي د تلیفون شمیره موږ سره شته، او که د عامې روغتیا د وزارت چارواکي په دې برخه کې له نوموړي سره مرسته کولی شي نو موږ د ده د تلیفون شمیره ورکولی شو. د یو شمیر نور اورېدونکو پیغامونه اورو.
زه شیرینګل د کورمی جنسی نه خبرې کوم. پاکستان حکومت مجیر سره زیات ظلم کوي. هغه کسان چې مجیر کارت نه لري هغه نسی او جیل ته یې چوي. په کوات کې 1015 کسان دو کې داسې شته چې لاس میاشتې هم تېرې دي. زیات ظلم ورسره کېږي. ملګرو ملتو او بینالملل قرضای او د افغانستان حکومت د دغې غام وخوري.
السلام علیکم، زه د ایران له شیراز خبرې کوم. او زما داسې انډیوالان دي چې د تېره هفته مخکې 14 کسان اعدام کړو، دوه دانو خلاف یې کړی وو، او نور 11 تنه دغسې نهحکه بې ګناه اعدام کړو. موږ له کرزي صاحب څخه دا خواهش ده چې د دغو خلکو غم دې وخوري. د خدای په امان.
الو، السلام علیکم، زه عبدالمحمد د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د دارې د کلي اوسېدونکی یم. زما سلامونه د اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ورسېږي. په وطن کې زما ورور دی داد محمد، او بل مې اخ دی په بلال کې محمد رحیم. د هغه دپاره زه د یو شعر ډالۍ کوم. د تا اوس مرغ وزر وم خو اوس نه یم، د زړي مازیګر مر وم خو اوس نه یم، دا یادګار د محبت در سره واخله، زه د مینې یو تاجر وم خو اوس نه یم. په مزار کې مې راځي هم سلام وایا، زه هم هغه مسافر یم خو اوس نه یم. وسلام.
السلام علیکم، زه شیخانی خبرې کوم. د وزیر صاحب زیاتمر فاطمی صاحب له چار څخه په رسنیو کې ستاینې کېږي، موږ هم دعا ورته کوو. مګر یو موضوع ته چې د مریضانو لپاره ډېر ډېر اهمیت ورده، ما په نظر پاملرنه نه ده شوې چې هغه په کابل کې د دوا قیمت دی. یعنې درملتونونو د پاکستاني کمپانیو څخه دوا د کلدارۍ په بیه اخلي، چې دا دوا قیمت په هر پاکټ په بوتل کې لیکل شوی دی. د مثال په توګه یو قطع دوا قیمت په پاکټ کې لیکل شوی 200 کلدارۍ، اما په کابل کې په 200 افغانۍ ورکوي. چې د اندوپریشن دوا د پاکستان اخلي، هغوی ته کمیشن ورکوي په 150 کلدار اخلي، او دلته په 200 افغانۍ چې 300 کلدار کېږي خرچېږي. چې دا قیمت د هغه مریضانو دپاره ډېر ګران تمامېږي، چې 300 په افغانیو قیمت نه ده تعین شوی. دا ډېر یو ظلم او بې عدالتي ده.
زه سراج د ایران د غزبین د ښار نه غږیم. زه د افغانستان د خلکو نه کومه غواړم، او د دولت نه غواړم، د امریکانو د خورجیانو نه غواړم، چې د افغانستان په ټولنه کې مس جدي اقدام وکړو د طالبانو په مقابل کې. طالبان چې ځکه وایي چې د هغه خورجیان دي ووځي یا د امریکانو ووځي، په دو اړه خو باندې کثر کړم چې طالبان وایي تاسو بیا ولې پنجابیانو و عرب راوستلي وو دلته، چچنیو خلک مو راوستلي وو دلته، زرحو افغانیان تیر ملکل، و بل زرحو مخلیکم سپ دوستان ملکل، سپ محسود ملکل، سپ گلبدین ملکل، پاس یور دیدیو زوب وار که.
آزادی راډیو ټول کارکوونکو ته اوریدونکو ته زما سلامونه ورورسیږي. دا د سلام کوم جوړ د ماجر په دغه کې غونډه شوې او چې مطلب د ماجر اړو یا وخت ورغو نو که چې دا نه رباني وکړي ورور زلالې د کوټ څخه خبرې کوم. دا نه رباني ته جواب دی ورور چې موږ په پاتې کې وسیږو یو څه ډیر غټ کاروبارونه پاتې دي نو ته چې موږ وخت راځي چې ورور دا نه کوي چې لکه هغه نور خواران چې د دولت په بمباري په بمانو کې مري موږ نور نه پوهیږو تر دې کوم وایي نو سم دم زغړه باندې وته چې ونه څه وایي مو پرې ورغوم نو کوم پرې ځلی ورور پاکستان کې دی ډیر په نرمه غشتلې ملک دی موږ نه نه ویني کوو ورور کور ودان ته ماجر کار نه لري خو د دې څه دم ځای ورکوي چې ماجر راوړل اصلا نو پاکستان او څه نه یو دا وکی ورور چې دا ماجر ټیم ورزيات کی موږ را عمان ته جنگونه بمباري شروع دي چې کله ټیم دا جوړ وروغه وسمه بیا نو موږ خپل د رال خپل په خوشی چې په موږ راش پاتې دي چې موږ په مشکل کې دي موږ په نو د لکوي چې د فزور له ایران بار مواله چې دا لاله دا لموت یو څه خبرې کومه انت امریکایان وای راځي جوړ را سره وتی طالبانو ته وای عجیب د کشنیانو خبرې دي تر دې نوم دغه نو سوچ نه لري چې طالبانو سره خبرې کوم اول ته نومان ته تور لای سینې نشته دي نو دې د بارو کشنیانو خبرې د سپریزي د طالبانو نومان دي د تور لای سره وباسي دا نو ان شاء الله زما دا یقین دي چې دا طالبان به جوړی تاسو السلام علیکم د افغان مسلمان کیسټ باندې د اجدی رادیو ټول کار کوم سلامونه وایم څنګه چې د افغانستان کې د بعضی د فرهنګ انسانانو د خاط کوم درس د خبرې اعلان سره هغه کوم چې د افغانستان د مسلمان ولس واقعیتونه بیانوي او هغه تحديدي او کیږي دغه عمل د پکلا کوم د مسلمان او افغان کیسټ باندې السلام
که چیرې تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو پیغام خپور شي نو کولای شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ته په 00 4 20 21 2 14 15